라디오. 라디오 아사디.
درنو دوستانو ستلمو شي سار مو په خیر او نیک مرغه او ساده ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې زماج ملنده او زما د نور همکارانو سلامونه ومني په دې هیله یو چې یو ښه خوشاله او آرام ورځ به مو پیل کړی وي. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ له همدې شپې یعنی د سهار له 2 بجو د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو له شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. همدارنګه د انټرنیټ له لارې زموږ خبرونه د ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼې نه اوریدلی شئ. د معمول سره سم نننۍ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. په شمال کې د ملي اردو سرتیری وای په تیر میاشت کې 233 طالبان وژل شوي او لسکونه نور ټپیان شوي. د مهاجرت نړیوال سازمان په یو نوي ریپورت کې وایي چې په 2009 کال کې له ایران او پاکستان څخه له 500,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. او د کاناډا صدر اعظم وایي داسې شواهد شته چې ښایي په ایران کې غورځېدلې اوکراینی الوتکه به د ایران د توغندې لګېدلې وي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه. په شمال کې د ملي اردو ډیرا کلی اردو په تیرې و میاشت کې د 233 طالبانو د وژلو او د لسکونو نورو د ټپ کې دوه ادعا کوي. شاین کلی اردو وایي چې افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د وی میاشتې په اوږدو کې د هوایي او کمانډو ځواکونو په مرسته په بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او سمنګان ولایتونو کې 9 لوی او کوچني پوځي عملیات کړي. د 209 شاهین کلی اردو بیان حنیف رضایی تیر ماښام ازادۍ رډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې 300 وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي.
در طول یک ماه گذشته 233 نفر به شمول دی
وی د تیری وی میاشتې په اوګدو کې د 22 سر گروپانو په ګډون د طالبانو 233 وسلوال چې د تروریستي طالبانو څلور ولسوالان هم پکې دي وشل شوي او 23 سر گروپانو په ګډون 140 خنور ټپیان شوي. خغلی رضایی زیاته کړه چې افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ولس مشکوک وسلوال نیولی او همداراز 23 تنه نور وسلوال دولت سره یوځای شوي. خغلی رضایی په عملیاتو کې د ډیرو وسلو مهماتو او موټرو د نیولو یادونه هم وکړه. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د حکومتي لوري د دې د اپاړه تبصره نه ده کړې. د مهاجرت نړیوال سازمان په یو نوي ریپورت کې وایي چې په 2009 کال کې له ایران او پاکستان څخه له 500,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي. آی او ایم وایي د دې ډلې زیاته برخه چې شمیر یې 415,000 ته رسیږي په ایران کې د اقتصادي بحران له پراخېدو وروسته افغانستان ته ستانه شوي. ریپورت زیاتوي چې ډیری افغانان په ایران کې په تور بازار کې کار کوي چې د اقتصادي بحران تر ټولو زیات اغېز هم پر همدې ډول کارونه دي. د مهاجرت نړیوال سازمان زیاتوي چې له ایران څخه د راستنو شوو کډوالو د شمیر له نمایي زیات جبري ایستل شوي او پاتې یې په خپله خوښه ستانه شوي دي. په 2013 میلادي کال کې له ایران څخه هیواد ته د ستنو شوو کډوالو شمیر 3,300 تنو ته رسیده. آی او ایم په دې ریپورت کې همداراز وایي چې له ترکیې څخه تر 25,500 زیات افغان کډوال هیواد ته ستانه شوي. ریپورت زیاتوي چې ډیر دا کډوال ترکیې په جبري ډول ایستلې دي. دا ننګرهار د کرن ریاست په پام کې لري چې په 50 شری بمزکه د خرما باغونه جوړ کړي. د ننګرهار د غولي ویاند ته ولا خوګیانی ازادي رډیو ته ویل چې په دې ولایت کې د خرما باغونو خنه تجور کړي او زکه د دې باغونو د پراخولو پلانونه باندې کار روان دي.
په ننګرهار کې ورستیو کې کوم باغونه جوړ شوي دي خو حاصلات ور کړی دي. له همدې عمله ورست تر بلې د خرما باغونو ته بلنه زیاتیږي. موږ تمه لرو چې د باغونو په کرلو سره به د باغدارانو اقتصادي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي.
خاغلی خوګیانی زیاتوي چې د کرنې اوبو لګول او مالداري وزارت استاسي د ننګرهار د ولایت د کرن رئیس سره د دې پروژې د عملي کولو په اړه خبرې کړې دي. دا کانادا صدر اعظم وایي دا شواهد شته چې ښایي ایران کې غورځېدلې اوکراینی الوتکه به د ایران په توغندې لګېدلې وي. جاستین ترودو پرون د جنوري په 9 وویل د کانادا او د دې هیواد د متحدانو د استخباراتو په ګډون له ګڼو سرچینو څخه دوی ته رسېدلې اطلاعات ښیي چې دا الوتکه د ایران د توغندې په وسیله ویشتل شوې. له دې مخکې دوو جګپوړ امریکایي چارواکو چې نه یې غوښتل نومونه یې څرګند شي هم ویلي وو چې اوکراینی الوتکه په غالب ګمان د ایران په توغندې نسکوره شوې. دا الوتکه د سې شنبې په ورځ د امام خمینی له هوایي ډګر تر الوتو وروسته سمدستي راولویده. چارواکو تایید کړي چې په الوتکه کې سپاره 168 تنه سپرلۍ ټول مړه شوي، په دوی کې 146 ایرانیان، 10 افغانان، 12 اوکراینیان، 15 کاناډایان او 4 سویډنیان شامل وو. دا پیښه څو ساعته وروسته له هغه وشوه چې د ایران پوځ په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډه د بالستیک توغندیو حمله وکړه. بلغاریایي چارواکو د اوبو او چاپیریال ساتنې وزیر پرون د یوې جنایي قضیې په اړه د تحقیقاتو په هدف د 40 ساعتونو لپاره توقیف کړ. دا تحقیقات په لویدیز پرنینګ خار او څیر مسیمو کې د اوبو د نه رسېدو د قضیې په اړه پیل شوي. څارنوالانو نه دي ویلي چې له نینو دیموف څخه یې په کومه برخه کې تحقیقات وکړل، خو دیموف هغه مهال چې د پولیسو موټر ته پورته کېده وویل دی به له څارنوالانو سره په تحقیقاتو کې همکاري وکړي. څارنوالانو تېره میاشت دیموف په حواله ویلي وو چې نوموړي د اړوند ملکیتونو د مدیریت په برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي او ځکه یو شمېر خلک ناروغه شوي وو. په پرنک ښار کې چې 80,000 نفوس لري او له پلازمینې صوفیې څخه څه کم 40 کیلومتره لرې پروت دی، خلک د نومبر له 13 نیټې وروسته هغه مهال وپارېدل چې د ښاروالۍ چارواکو د اوبو پر رسولو محدودیت ولګوه، ځکه اوبه په بند کې کمې شوې وې. دا محدودیت په یو بل ښار او شپږ څیرمه کلو کې هم لګول شوی و چې څه باندې 15 میاشتې یې دوام وکړ. او د ګرجستان د بلتون پال سیمې افغازیا پارلمان د بلتون پال مشر راول خنجیم به د استعفا غوښتنه کړې ده. افغازیا پارلمان چې ځان د دې بلتون پال سیمې رسمي قانون جوړونکی بولي، پرون یې وویل چې د دې اقدام هدف په ټولنه کې د هغه زیاتېدونکې بې ثباتۍ مخنیوی دی چې د دوی په وینا ښایي غیر مسؤلانه عواقب ولري. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس د خجیم به له قوله خبر ورکوي چې نوموړی د رایو له اخیستو وروسته وویل دی به خپل کار او خپلو اجراتو ته له قانون سره سم دوام ورکړي. دوستانو خبرونه ملا ساده راډیو نه واوریدل او تاسو زموږ لومړنۍ نیم ساعته خبری سهارنۍ مجله ته غواکې وړاندې په دې نیم ساعته خبری مجله کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په امنیتي حوزو کې د مسلکي پولیسو د ګمارنې د طرحې عملي کول پیل کړي. پر دې موضوع په ریپورت سربې راوړئ چې په افغانستان کې یو شمېر پخواني طالب چارواکي وایي که د ایران او امریکا ترمنځ وروستی کړکۍ چوکت شي، دا به د افغانستان پر سوله منفي اغېز وکړي. په شمالي فاریاب ولایت کې یوه 10 کلنه میرمن د هغې د خاوند لخوا داسې وهل شوې او ټکول شوې چې دواړه پقې فلج او سمې خبرې نشي کولی. دا دې میرمنې حالم په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال اخیستې. که وخت د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو، لویدیزي او نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوایي کتنه به ورته وکړو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې بغاورې چې امریکایي چارواکي وایي په غالب ګمان هغه اوکراینی الوتکه چې په ایران کې نسکوره شوه د ایران په توغندې لګېدلې. د ژوند رنګونو نه هم یو رنګ اخلو. دا ازادي رادیو سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې ته غوږی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په امنیتي حوزو کې د مسلکي پولیسو د ګمارنې د طرحې عملي کول پیل کړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل دا اقدام د پلازمینې کابل د نوي امنیتي پلان برخه ده چې په دوو پړاوونو کې عملي کیږي. په داسې حال کې چې د کابل د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، د کورنیو چارو وزارت همداراز د چهارشنبې له شپې را په دې خوا د مجرمینو پر ضد عملیات پیل کړي. په دې اړه به نور تفصیل د احمد تکل په ریپورټ کې واورو.
په کابل کې د جنایي پیښو له کبله د اندېښنو له زیاتېدو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمینې د نوي امنیتي پلان پر عملي کولو کار روان دی. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د نوې طرحې په اساس د کابل د هرې امنیتي حوزې د مشرتابه لپاره به مسلکي پولیس وګمارل شي. ښاغلی اندرابی زیاته کړه چې د دې پلان د عملی کولو لومړی پړاو د کابل لومړی او پنځمې حوزې څخه پیل شوی دی.
پلان اصلی کابل در دو مرحله است که مرحله اولش نو
د کابل اصلی امنیتی پلان دو پړاوونه لري. د لومړي پړاو عملی کول نه میاشته او دوهم پړاو تر دریو کلونو پورې وخت نیسی. د نه میاشتو پروګرام تمرکز تر ډیره پر دې دی چې څنګه مسلکی او تعلیمي یافته پولیس چې د پولیسو له اکاډمۍ څخه فارغ شوي وي د مشرتابه په کچه کې وګمارو او همداراز داسې کړنلارې جوړې کړو چې خپل کاري بهیر حتی خپل تشکیل لات و څیرو څو د حوزو له نننیو واقعیتونو سره سمون ولري. لومړی طرح دا مهال په لومړی او پنځمه حوزه کې تر تطبیق لاندې ده.
به کار انداخته شده که حوزه یک و پنج است.
د کورنیو چارو سرپرست وزیر د خپلو خبرو په دوام په کابل کې په جنایي پیښو کې د ښکېلو کسانو پر ضد د پولیسو عملیاتو ته اشاره وکړه او ویل چې دا اقدام د کابل ښاریانو اندېښنو ته د ځواب ویلو په مقصد تر لاس لاندې نیول شوی دی. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دې ترڅ کې تر اوسه لږ تر لږه 13 کسان نیول شوي دي. په کابل کې د امنیتي پیښو له کبله اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې یوې ډلې غلو د افغانستان د امریکایي پوهنتون محصل علي سینا ظفری د روانې اونۍ په پیل کې د کابل په 13مه حوزه کې د چړې په ګزارونو ووژه. له دې پیښې وروسته پر ټولنیزو شبکو د کابل امن نه دی تر عنوان لاندې کمپاین پیل شو. د ظفری د کورنۍ غړی عباس فراسو که څه هم د کورنیو چارو وزارت دا اقدامات ستایي خو وایي چې په دې برخه کې ځنډ شوی دی.
وزارت امور داخله دیگر نهادهای امنیت ملی
د کورنیو چارو وزارت او نورو امنیتی ادارو هڅونه کړه او موږ د امنیتی ادارو د نه پاملرنې له کبله د علي سینا ظفری په ګډون یو شمیر ښاریان له لاسه ورکړل. که پر خپل وخت اقدامات شوي وای اوس به ظفری او د هغه په شان لسګونه نور ځوانان ژوندي وای. لبلې خو د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په خپل غونډه کې په کابل کې د جنایي جرمونو د مخنیوي پر څرنګوالي بحث وکړ. د ملي امنیت شورا په یو خبر پانه کې چې پرون خبره شوه وایي د کابل جګپوړو امنیتي چارواکو په دې غونډه کې وویل چې د جرمونو پر ضد د مبارزې نوې تګلاره جوړه شوې او همداراز د امنیتي مسؤلانو په کچه لازم بدلونونه راغلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د 1999 کال په وروستیو کې هم د کابل د 11 امنیتي حوزو امران له دندو لرې کړل او د هغوی پر ځای نوي کسان وګمارل. اوس به ولیدل شي چې په پلازمینه کې د جنایي جرمونو د مخنیوي په مقصد د دې وزارت نوي اقدامات به د امن په راوستو کې څومره اغیزمن وي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم په افغانستان کې د سولې پروسه او پرې د امریکا او ایران ترمنځ د زیاتېدونکې کړکېچ په اړه په افغانستان کې یو شمیر پخواني طالب چارواکي د ایران او امریکا وروستي کړکېچ ته په اشاره وایي چې که دا شخړه اوږدېږي پر افغان سوله به اغېزې ولري، خو د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان بیا په دې اړه ویشلې نظرونه لري. اکرام الله اکرام په دې اړه د نظر له خاوندانو سره خبرې کړې او پر بنسټ یې دا رپورټ راستولې.
په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ مخ پر زیاتېدونکې کړکېچ او پر افغان سولې تاثیرات په افغانستان کې کارپوهان په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. یو شمېر وایي چې دا کړکېچ پر افغان سوله مستقیم تاثیر لري تر دې چې شاید دا پروسه په ټپه ودروي، خو ځینې نور بیا د طالبانو او ایران اړیکو ته اشاره کوي او وایي چې شاید ایران د طالبانو په وسیله په دې هیواد کې امریکا ته سرخوږی جوړ کړي. د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا که څه هم مني چې ایران به طالبانو سره د مرستې هڅه وکړي، خو دی وایي فکر نه کوي که دغه ډله د ایران پوځي مرستې ومني.
ایران به هڅه کوي ځکه چې ایران چې دی هغه مجبور دی اوس په یو کړکیچ کې ګیر راغلی دی، نو هغه به هر چا ته لاس ورغورځوي او خصوصا په افغانستان کې به یو داسې یو قوت دوی د ځان دپاره پیدا کوي چې هغه د دوی سره ملګرتیا وکړي. خو زه فکر نه کوم چې طالبان هغه ډله ده چې هغه خپل هر څه چې کوي هغه په اسلامي لحاظ باندې کوي، او نو زه فکر نه کوم چې دوی دغه ملی او اسلامی منافع چې دی هغه دی او په توغړی یا دی ورته واچ.
خود په هنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو عمر شریفی بیا په بل نظر دی. دیوای که څه هم معلومه نه ده چې د ایران او امریکا ترمنځ رامنځته شوې شخړه پر کومه خوځي، خو نوموړی وایي که کړکیچ پراخیږي د افغانستان د سولې پروسه آن په ټپه درولی او د افغانستان په ګډون په ټوله سیمه کې د جګړې اور بلولی شي. خاغلی شریفی ازادي راډیو ته وویل چې ایران لوړاندې هم په افغانستان کې له وسلوالو ډلو سره پوځي مرستې کړې، او بیا هم شونې ده چې د امریکا سره د کړکیچ د زیاتېدو په صورت کې دغه مرستې زیاتې کړي.
زه فکر کوم چې ایران لوړاندې په افغانستان کې جنګېدونکو ډلو سره مرستې کوي، په ځانګړي ډول له طالبانو سره. ایران ته د طالبانو سفر دا په ډاګه کوي. زما په نظر که چیرې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ دوام پیدا کوي، نو ایران به د طالبانو په ګډون له بېلابېلو ډلو نه په افغانستان کې د نیابتي جګړې لپاره ګټه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم ویلي چې ایران په فعالانه ډول په افغانستان کې له سخت دریځو ډلو ملاتړ کوي، خو له هڅو سره سره وسلوالو طالبانو په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نه کړه. د ایران او د امریکا ترمنځ وروستی کړکیچ او ترې د فشار په توګه د طالبانو ګټه اخیستل بله هغه مسله ده چې په اړه یې بحث کېدای شي. طالبانو ته نږدې کس او د سیاسي چارو کارپو فیض ځلاند وایي امریکا هڅه کوي چې د سولې روانې خبرې ژر پای ته ورسوي او پایله ترلاسه کړي، خو دی وایي شاید طالبان هڅه وکړي چې خبرې وځنډوي او په دې خبرو کې ډیر امتیاز ترلاسه کړي.
ما ته ښکاري چې دواړه لوري به د فشار څخه استفاده کوي. امریکایان به عجله کوي، طالبان به غواړي چې وځنډوي دا خبرې او تر څو وکولای شي زیات امتیازګیري وکړي.
خو د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال قاضي محمد امین وقات بیا وایي که طالبان د امریکا او ایران له کړکیچ د فشار په توګه ګټه اخلي، نو دا یې ځکه په تاوان ده چې د ده په وینا امریکا ورته زیان رسولی شي. دی له دواړو لوري غوښتنه کوي چې له رامنځته شوي فرصته ګټه واخلي او ژر تر ژره سولې ته ورسیږي. که څه هم افغان حکومت په دې اړه هیله څرګنده کړه چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوی کړکیچ د افغانستان د سولې بهیر اغیزمن نه کړي، خو لیدل کېږي چې لا هم په دې اړه کورنۍ او نړیوالې اندېښنې پر ځای پاتې دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
او سم رازو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان د روانو حالاتو په اړه څه وایي او همدارنګه په سیمه کې د نورو موضوعاتو په اړه صفی الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
انټرپریټر خبرونې په دې پوښتنې یوه مقاله پیل کړې چې آیا افغانستان به د امریکا ایران د جګړې ډګر وي. په مقاله کې راغلي که تهران د خپل لوړپوړي پوځي قمندان قاسم سلیمانی د وژنې په غبرګون د غچ اخیستلو ګواښونه زیات کړي، ختیځ ګاونډی افغانستان به ورته یو اسانه هدف وي. په افغانستان کې چې لویدیځ لور ته ایران پروت دی، د امریکا 2000 تر 10000 پوځیان میشتي. د ایران لوړپوړو چارواکو ګواښ کړی چې په سیمه کې به د امریکا پوځیان په کراره پرې نږدي. د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د جنوري په 3 د امریکا په لاس د ایران د قدس ځواکونو د عمومي قمندان جنرال قاسم سلیمانی وژنې د امریکا او ایران کړکې اوج تر رسولی. ایران امریکا ته د ګواښونو په دوام چهارشنبه سهار وختي په عراق کې د امریکا دوه پوځي اډې په راکټونو وویشتلې. انټرپریټر خبرونه چې د استرالیا له سیدنی نشرات کوي لیکلي چې په داسې تاوتریخجنو حالاتو کې د امریکا ایران د جګړې خطر افغانستان ته هم ورپېښ دی. انټرپریټر لیکلي چې افغانستان به د ایران له ملاتړو برخمنو ملیشو یو هدف وي، او ښایي د ایران او طالبانو اړیکې لا پسې پراخې شي. امریکا او طالبان لا د سولې یا اوربند هوکړې ته نه دي رسېدلي، او د انټرپریټر په لیکنه ایران له طالبان نو چې د امریکا په وړاندې 13 کاله جګړه کړي ښایي خپل پوځي ملاتړ لا زیات کړي. انډیپندنت فارسی ورځپاڼې د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې د ایران د سپاهي قدس ډلې نفوذ بلل شوی یو مقاله خبره کړې ده. په دې مطلب کې افغان چارواکو له هغې ډلې د بامیان لوالي طاهر زهیر سره د اسماعیل قاآنی د یوې پخوانۍ لیدنې ته اشاره شوې. قاآنی د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته د سپاهي پاسداران د قدس ډلې قمندان وټاکل شو. د انډیپندنت فارسی ورځپاڼې د مقالې له مخې اسماعیل قاآنی بامیان ولایت ته د سفر پر مهال ځان د ایران د سفیر مرستیال بللی و. ورځپاڼې بامیان ته د قاآنی د سفر په اړه د افغان حکومت د پلټنو اعلان ته په اشاره وایي هیڅکله به معلومه نه شي چې د سپاهي قدس دغه لوړپوړی چارواکی د څه لپاره بامیان ته تللی و. ظاهرا دی په بامیانو کې د یو روغتون د کار د څارنې لپاره ورغلی و. د بامیان والي طاهر زهیر چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل دا باید روښانه شي چې قاآنی له ده سره په خبرو کې ولې ځان د سفیر مرستیال معرفي کړی و او هدف یې څه و. انډیپندنت فارسي ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د سپاهي پاسداران د قدس ډلې د نفوذ په اړه هیڅ شک نشته. د رپورټونو په اساس دغه ډله د فاطمیون لښکر تمویلوي چې پکې اکثر افغانان د سوریې جګړې ته استول کیږي. سپاهي پاسداران د کورنیو جګړو له وخته په افغانستان کې د پام وړ حضور لري.
په شمالي فاریاب ولایت کې یوه 10 کلنه میرمن د هغې د خاوند لخوا داسې وهل شوي او ټکول شوي چې دواړه پښې فلج دي او سمې خبرې نشي کولی. دا ځوانه میرمن په جبري توګه یو کال دمخه د بدل په بدل کې یو 10 کلن ځوان ته واده شوې وه. په فاریاب کې د مجهزو روغتونونو د نشتون په خاطر اوس د بلخ ولایت ته انتقال شوی او درملنه یې دوام لري. په اړه یې له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زیا رپورټ لري.
لال بیبی نومی کی اب اولس کلن تھا دسوانہ میرمن د فاریاب ولایت د غورما چولس والے اصلی اسی دن کے تھا دے لال بیبی کورنئی حگئی و کال دمخا پا بدل کے یو شر کلن زوان تا پواد وارکڑا دے لال بیبی پا خبر چھ حگا لشپگ میشتو رئیس دے خپل خوان لخوا لا تاوٹی خوالی سر مخوا دسوانہ میرمن چھ پا افغانستان کے دے جبری و دونو یو قربانی دا دے ڈیر درد او پر وجود دے جاور و ٹپون والا کبلا خروانی حالت نہ لری او پسما خبر نشی کولای. لال بیبی وځه وای چې خاوند یې وهله او ټکوله او غوښتل یې چې وی وژني. فتح الله خان د لال بیبی پلار وایي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب کې لور د هغې څخه له پوښتنې پرته په بدل ورکړه. دای وایي چې د لال بیبی له واده وروسته له هغې سره په اړیکه کې نه و. فتح الله خان وایي چې یو میاشت دمخه د لال بیبی د خسر کورنۍ هغه ته وویل چې لور یې په سرطان ناروغۍ اخته ده. لال بیبی 15 ورځې د فاریاب په مرکزي روغتون کې بستر وه خو د ښې درملنې لپاره په تازګۍ سره مزار شریف ته رالېږدول شوې ده. د هغې د درملنې معذف ډاکتران وایي که په دوامداره توګه ترې مراقبت او ساتنه وشي روغتیایي حالت به یې ښه شي. د هغې د درملنې مسؤول ډاکتر میراج الدین میراج ازادي راډیو ته وویل
جدی قرار بگیره و در عین زمان در می حالتی باید پاسمانای که ایجاب میکنن نزد ازی تا کمی زخمای ازی مکمل بیگود پیدا کنن تا او وقتا مریض باید داخل بستر باشه.
تردید من خوایل شوی بود چه احتمال لری ده سخت و تپون و لکبره دلال بی بی پخی پریشی. ده فاریاب ولایت ده امنی قماندان غیب الله سعادت وایی چه دلال بی بی خواند ده غرماش و لسفره ده طالب تر کنترول لاندسی مو تخته دلائی ده. خوب پولیسو ده هغه پلار نیوله او تره چیرن روانی دی.
حصول عزیز دست داشت ده این قضیه وی را آجیب دست گریش کردیم و برای تمام ارگانهای کشفی خود وزیفه جدی دادیم خاطر از اینکه ساحه تحت تسلط طالب است در سوری ارماج.
د فاریاب د بشر حقونو د کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ چې یوازې په تیری وکال کې د ښځو په وړاندې د تشدد 143 پیښې په دغه ولایت کې ثبت شوې دي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراینی چارواکی وایي په غالب ګمان هغه اوکراینی الوتکه چې په ایران کې نسکوره شوه د ایران په توغندي لګیدلې. وبخې دا خبره امریکایي چارواکو کړي. امریکایي چارواکو چې دا څرګندونې کړي نه دي ویلي چې د دوی دا د کومو استخباراتي معلوماتو پر بنسټ ولاړه ده. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
دو امریکایي چارواکو تیره ورځ ناوخته وویل د اوکراین د هوایي کرښې الوتکه چې په تهران کې نسکوره شوه په غالب ګمان د دافع هوا توغندي په وسیله ویشتل شوې ده. دا الوتکه د سه شنبې په ورځ د امام خمیني له هوایي ډګر څخه تر الوتو وروسته سمدستي راولویده. چارواکو تایید کړی ده چې په الوتکه کې سپاره 168 سپرلۍ ټول مړه شوي دي. دا پیښه 2 ساعته وروسته له هغه وشوه چې د ایران پوځ په عراق کې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه د بالستیک توغندیو په وسیله په نښه کړه. ایران دا اقدام د امریکا د هوایي ځواک په برید کې د سپاه پاسداران د قدس ځواک د قماندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو په ځواب کې وکړ. دوه جګپوړي امریکایي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي خپل نومونه ښکاره کړي وایي د ایران د اقدام په هدف نه پوهیږي، مګر په غالب ګمان دوی سهوه شوي او دا الوتکه یې له کوم خطر سره غلطه کړې ده. دوی د خپلو دې استخباراتي معلوماتو سرچینه نه ده ښودلې. لدې مخکې د اوکراین یو جګپوړي امنیتي چارواکي هم ویلي و چې د توغندي برید یو له هغو علتونو دی چې ښایي الوتکه یې نسکوره کړې وي. د اوکراین د ملي امنیت شورا مشر الکسی دانیلوف د ازادۍ راډیو له اوکراینی څانګې سره په مرکه کې دا څرګندونې وکړې.
Ми не виключаємо жодних дій. Наше завдання, нашої групи, як
мук хет сценарію гам лерена гану з мук де цірунку де далі дан дада да че малу макліце пехшеві мук пер у ехтемалі авамело гаур кауче цалорі алані ходре норі тар оса махрам ді.
Три версії є ще поки що закритим.
دی امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له پیښې سمدستي وروسته د دې الوتکې د نسکورېدو پړه پر ایران واچوله. ترامپ که څه هم ایران مستقیما مسؤول ونه باله، خو د ایراني چارواکو هغه ادعا یې رد کړه چې ویل یې اوکراینۍ الوتکه د تخنیکي عارضې له کبله نسکوره شوې ده. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غني پرون له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زلنسکي سره په ټلیفوني خبرو کې په پیښه کې د افغانانو او نورو هیوادونو د وګړو پر مړینه خوشینی و خوده او ویل هیلمند دی چې ایرانی چارواکی به د پیښې د څرنګوالي او د شفافو تحقیقاتو او ارزونو په برخو کې همکاري وکړي. د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې په 1600 سپرلی کې د چارواکو په وینا 1640 ایرانیان، 10 افغانان، 11 اوکراینیان، 15 کاناډایان او 4 سویډنیان شامل دي.
او سم په مخړی یو ار بیا د مهمو خبرونو سرټکو ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په امنیتي حوزو کې د مسلکي پولیسو د ګمارنې د طرحې عملي کول پیل کړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دا اقدام د پلازمینې کابل د نوي امنیتي پلان برخه ده چې په دوو پړاوونو کې عملي کیږي. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وی په تیرې ومیاش کې په بیلابیلو عملیاتو کې د غلطه 233 طالب وسوال وژل شوی او لسکونه نور ټپیان شوی. د مهاجرت نړیوال سازمان په یو نوي ریپورت کې ویلي چې په 2009 کال کې له ایران او پاکستان څخه له 500,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا کاناډا صدر اعظم وایي داسې شواهد شته چې خی په ایران کې غورځېدلې اوکراینۍ الوتکه به د ایران په توغندي لګېدلې وي. جسټین ترودو د جنوري په 9 وویل د کاناډا او د دې هیواد د متحدانو د استخباراتو په ګډون له ګڼو سرچینو څخه دوی ته رسېدلې اطلاعات دا خبره په ډاګه کوي. په دې الوتکه کې 1640 ایرانیان، 10 افغانان، 12 اوکراینیان، 15 کاناډایان او 4 سویډنیان شامل وو. دوستانو خبرونه مو واوریدل. تاسو کولای شئ چې دا خبرونه هر وخت او هر کله د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې په تفصیل سره وګورئ. همدارنګه که چیرته تاسو زموږ ویب پاڼې ته ورشئ هلته کولای شئ چې نه یوازې دا خبرونه بلکې زموږ نور مطالب 19 پروګرامونه په تفصیل سره پیدا کوي، له عکسونو سره پیدا کوي. زموږ ویډیوي ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شئ چې په ځینو ځانګړو او جالبو موضوعاتو باندې ویډیوي ریپورټونه لرو. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. اوس هم مخکې له دینه چې زما بل همکار راشي ارش همایون او د ازادي راډیو د نن ورځې دویمه نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، راځئ چې د ژوند رنګونه واورو. ورپسې ارش همایون راځي او بل نیم ساعته خبري مجله وړاندې کړي.
د ژوند رنګونه
شریف لایم د ننګرهار اوسیدونکی د شیرزاد ولسوالۍ.
روړ دلته څه دنده لري؟
دلته بانک کې ګارد یم.
څومره وخت کېږي چې د بانک کې ګارد یې؟
د بانک کې زما 3 کاله پوره شوي.
دغه بانک چې تاسو البته کار کوئ، د ورځ د خوانه کوي که د شپې؟
موږ شپه ورځ دلته یو، ګاردان شپه ورځ، او د ورځې د 8 نه رسمیت شروع کېږي تر 3:30 پورې. 3:30 رسمیت بندېږي، نور ځي کارمندان ځي، موږ ګاردان یو دلته.
دا به تاسو نور خپل ژوند ته رسېږي کوه شي تاسو شپه ورځ دلته هستئ؟
ولا لګ دې د رسخت باره کې مشکلات شته. په دې امام کور اوس په جلال آباد کې دونه مشکلات شته دی چې رسخت مزد دوه میاشتو کې دلته وي واپ ته رسخت کور نه مشکل لګ لرو به.
او دا چې بیا ماشم هم په دې رخصتۍ باندې ارزي چې تاسو ټوله شپه ورځ دلته کار کوي او ماشم دومره وي؟
دوه نه ده چې مثال منګه هغه کور کله کارزار پکې او کله پکې کارم جوړ دا ژوندګي مې وروانه کړې کني. نور خو دا ماش د سینګي کې چې مریض لا ورڅ سره نه رسیدګي
څنګه واده مخړای کړه
او واده مخړای
ماشمان لری
او یو دوا زمن دی یو لور لرم
دا ماشمان چې تاسو مثلا دلته شپه ورځ یاست او کله چې کورته ځئ تمره بدر پسخه کیږي
ولا ماشمان خو زه چار د پر اعظم دی ما یو مشر زوی دی ډیر ژاړي زیاتره وخت دلته چې مشتری سره ماشوم راشي زې ځان سره ستنم ولا د ما ډیر ارمان دی لګم نه چې زه زیاتره وخت دلته مرګور لم بیا ما چې یعنی دغه ما بچان دلته یو سہولت را پیدا شوی دا بچان مې راوسته دا درس ویل دای ما غټ ارمان دی
تاسو خپل درس ویلی
نه نه زه خپلم بی سواده
یعنی دغه بی سوادی لامل شوی تاسو ګردستی
دغه وجه ده چې مونږ دغه تل زو یاندا غواړم چې مونږ بچان انده کې دسی نشي
تاسو د خپل بچانو پر اتلونکو کوشش کوي کنه اوس مهال
ولی نه ډیر لګم نه چې باید مونږ ورته زمينه برابر کو چې درس وچ پر طریقې چې باید وو درس وی